د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې لپلاوي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور سرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغان نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله سرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس سره زمون مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی څه پرمختګ یې کړی دي. مور په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب په راځي، او د افغانستان د سولیز سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې خغلی مینپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ سیرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی اغیزمن کړی و. په دې کې شل روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 3 نور ټپیان، او 6 یرغمل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه ازادي رادیو ته وویل چې د محل د پولیو یوه پیښه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، و نورې پیښې د کونړ ولایت د شګل له ولسوالۍ راپور شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږ کلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د وزوان لخوا جنسي تیری شوی، او وروسته په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرسته ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتیري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او اسلامی دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان جنرال شن مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمیر وسلوال ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. د ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د غرازه د دایش پاړه په یو بل خبر کې ویل شوی چې په امریکا کې میشته یو څېړونکو اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یو درېمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په راپور کې چې نن خبر کړی دی عوایدو کمیدل دغه ډلې چې په خپل خلافت اعلان کړی دی اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یو میاشت کې درلودل 55 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 3000 بیرل تیلو څخه 1000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه ډلې د تیلو د تولید تاسات ته هم زیان رسیدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحل لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټه کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولویده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه 10.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تیرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسي د اسامو بیا هم راټی شوی چې فسدی نن سهار وختي څه باندې 3 ترسیده. د روسي روبل هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خبر ارزښت شاوخوا 3% الله سور کړ. د قطر په مرکز دوحه کې پروندې روسي په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی وو. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده ویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلامه شروعولو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې وو نوي رسولي. داود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دوام افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار د سولې لپلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بندي کړي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. په کندوز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسیږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډز هیڅ خبر نشته، ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندوز شاوخوا پاک امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسیږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست هله سرګندوی چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. لبل خو یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړ چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی څه پرمختګ یې کړی دي. موږ په دې هله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څوباندی یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوریت ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوی چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلې څخه د دغه ګوند غړیو د استلو پاړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنگیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشين اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلای شي. د چارو کارپوه حاجی سید داوود سولی سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولی او وایي چې د حکمتیار لراتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولسته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنیدل او له سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ کله دې ځانګړي موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې پراپور کې مو واوریدل د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړي چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له خاغلی میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلی.
د افغان حکومت یو شرط ده هم د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وصله پر ځمکه دی او راضي به د سولې خبرې وپیل کی.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسیدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي شي په افغانستان کې سولې ژوند پیل کړی. ولسته دا ویلې دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کیږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سولې سیاست یو غړی ګرځېدلی دی او عضو یې ګرځېدلی دی او برخه یې ګرځېدلی دی.
میناپال صاحب، موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سولې یو پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی. د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې وو، پخوا دوی پر دې باندې ولاړو شي نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي. ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسیدلي. ته دوی غوښتنې دي، ځینې مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د هغو کډوالو، دوی د بندیانو مسایل دي، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نورو غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه ده. دوی به افغان حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګری ملتونو همدارنګه امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غیله نمائندګۍ سره په دغو نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي. ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل حمله بندې کړي کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حمله روانې دي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حمله او پسرلنی عملیات بند کړي کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونه په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنی عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منکړي. د چارواکي د دوشنبه پر ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړی چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې و چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړې او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوي وای، خو تر هغې وروسته وسنډې دي چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زمون غاګله ازادي رادیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام وو او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي، څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. ازادي رادیو خبريال اجمل اریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې او تر پورې برابر کړي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
پیلان خو وضعیت نورمال دی او ښه تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش وو، فکرونه یې ګډوډ وو، خلک د مشکلاتو سره دچار وو. بالخصوص د اوسنیو ورځو کې، بالخصوص د نن وضعیت ښار و بازار و د چار اطراف بیخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډزې خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاکې سي، ټول جای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندګي ته ورسېږي.
پیلان وضعیت ښه ده او د دې وضعیت هم خلق ڈاڈمن زندگی نہ کہی، ڈاڈمنہ زندگی پہ دے نہ کہی سے جی ولایت پہ ساہو کی اڑتا طالب قرار لری.
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وای افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټول سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنوی سره په خبرو کې داسې وویل: وس محل په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسو ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو. خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خبر شوی.
د ملکی مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیر دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان ملکیان دي. په سر مقاله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څېړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د ملکی مرګ جوبلې همدا عمل دادی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بیلابیل ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاتېږي. د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپاړې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامعې باز ورسپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له درې ورځو را په دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تیر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنکړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخسته چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولويږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.8 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي، دا او نورې پوښتنې د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رښتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیښې سته او دا دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
د لیرې پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه شوی؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی او کوم راسو د دولت پسې تر واک لاندو سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندو سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیقیږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کیږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي او کله چې هلته جګړه ودرېږي بیا وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دمګړې پورې داسې جدي ستونزه نه دره پیښه شوې چې کمپاین بالکل درېدلې وي. طبعا د جزئي ستونزې ستاسو د هغه له هلو وروسته هلته بیرته کمپاین تطبیقیږي او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو. په دې مورد باندې د خلکو د پوهاوي کچه یوه اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده، نو دوی بېلابېلې اوازې چې هلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې دوی غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي تر څو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد هم واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکاري غوښتنه هم اکثره وخت کیږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کیږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې چې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنګ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کاروي او په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو طبعا د موږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید هغه سیمې د هغه کلي اوسېدونکی واوسي. نو طبعا کومې سیمې چې د دوی تر ولکه لاندې دي هلته موږ کسان نشو کولی موږ له باره کسان ورولیږو، ځکه دوی ته هم هغه شکمن کسان اوسي. نو موږ کسان له هغه ځایه استخداموو، هم هغه کسان په خپلو سیمو کې کار کوي. نو په دې مورد باندې دونه ستونزې دمګړې نه لرو.
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه عارف چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادۍ راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په سوشيبو کې زمونږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خدای شي به نوریاس نوري ته وښي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست هله سرګندوی چې په نګدی راتلونکو کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. جمهور ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالي پر مخ روان دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې ماشومان ته د ښوونې او روغتیا خدمتونو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې ملګری ملتونه د مرستندوی ماموریت یوناما او یونیسف لخوا په یو ګډ چرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی. یونیسف د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق دغه راز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوې پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. یوه په هلمند او دوه نورې هم په کونړ کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلواله ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولوېده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
اوس هم له ابراهیم ساپي څخه اقتصادي خبرونه واورئ.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. په ولسمشری مانی کې نن د اقتصاد د عالی شورا غونډه جوړه شو. په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ولسمشر تل کثافات وسخه د انرژي د تولید یو تر هوړاندې کړه. د ولسمشری لمانی څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د سویس ګروپ دغه خړی ولسمشر ته داډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملی کولو سره به هر ډول کثافات په انرژي بدل شي. د سیبیس ګروپ د غغړی وای چې د کثافاتو سوځول چاپیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوې راوړل شوې ټکنالوژي به دغه کثافات په انرژي بدل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالداري وزیر هم ګډون کړی و چې د طبي ځنګلونو د احیا، شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي. د بغلان ولایت صنعتکاری خزی وای چې حکومت دی په دغه ولایت کې د دوی صنعتي توکو ته مارکیټ جوړ کړي. دغه خزو چې نن یو سلو دیرش قلم لاسي صنایع په یو نندارتون کې ننداري ته ایښي وو، وی ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري. په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزی راجستر دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ښه تجربه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلويخ پوله،
یوه روش په گاوی افغانی اتیا پوله، یوه انګلیسی پاوند شپږ نوی افغانی پنځه ویش پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانی، زر ایرانی تومان نولس افغانی او زر پاکستانی کلداری بیا شپږ سو در سلویخ افغانی بدلیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نادر شاه مشال د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي د سولې ټولې خبرې مهمې دي، خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي، ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي د حکمتیار سوله به چندانې موثره نه وي، ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزی لیکي د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یوه ښه لاره ده. دا به د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی دی، یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلی خونځي کې معلمي ته پریږدي او کنه. اوس راځي واورو چې خدیجه ولې د نفسې د معلمۍ مخالفه ده.
اے ورونه، ما خواغه وختم تاسو ته ویلی وو چې دا ځمکه زما خپل ده. زړه مې شهر ته پی کوم، تاسو پورې سړی نه لري.
عبدالسلام خانا، موږ ستا په ځمکه کومه دعوه نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ لکه نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې، تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
موږ راغلي یو چې نور نو ستا د بټۍ ګلم در ټول کوله خیره.
خدای دې نه، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دې نه، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتم اماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید دغه کار نه لاس واخلي، کنه نو قانوني چلند ورسره کیږي.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیدا، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارئ.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه، داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي، له دې کار نه هیڅ کله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه، له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کېږي.
او که زموږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلام، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمږ دي چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، جو دې پد مشه موږ جنگ ته نه یو راغلي، موږ راغلي یو چې سم خبره در سره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلیا استئ؟ کدا پټېل منځ یو لشي نو موږ څه کوو؟
هو کنه، دا لکان دی وی مړې ډوړې لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه आवाज ماته، د دوی کورنۍ ته هم ستونزه جوړوي.
د دې لکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما مغز مې خرابوي، زه لړ شي کنه نو بیا برانه خفه شي.
ګور عبد السلام، په دې پوجا چې موږ جنگ ته نه راځو.
ملک صاحب، ستاد احترام لپاره مې څو نو ویل. نور نو وای،
نور نو څو شو دې بده مشه کبل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغي وهلي، بیا به زه در سره کوم.
ولکه خو دا تم نو
چپ شه، موږ جنگ ته نه راغلي.
جميله، زه به خوښ شم خه، دا ټول ستاد لاسه او تا خو دا زه نه پرېدم. اے خدای دا
خلاص دي خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنگ ته مو مجبور کاوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوي، زه ځان نه ورکه. اے ودرې کتا،
تاسو کې سلام کاکا، ګوره وان به خوشی کا.
خدیجه، تاسو څنګه نن لاره ورکه کړه چې زمونږ پښتنې ته راغلي؟
وای وای ګلپری، د سر لخته کار خو هر وخت راځم، ما ول نن بس تاسو لیدو تم راشم.
خوشی چې راغلی خدیجه خوري،
ډیر وخت کې چې نوې ملي دلې هغه دې ورځ باندې څنګه دی اوس به غټ شوی
اخه دې نو هغه مسکینان خو په ماشوم توب کې یتیمان شول دادی د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول
خدای دې وبخښي بیچارهګان
خدای دې دواړه وبخښي
آمین
پرېږدئ نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ زر لښتی نفیسه څنګه نن رانغله ویل یې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی نه پرېږدئ چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقې تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي
دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خام معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه
خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبقونه وایي او کارونه کې نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زرلښتې ته مه پقارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې را په یاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
ښه نو یوه خبره راغله او ما هم وکړه
نور نو ستاسو خوښه زه نور ځم تاسو خپل سبق ووایئ
بخیر لاړ شي
صاحب هر څه مو ورته وویل وایي نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټانه وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې لوڅې پښې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
څه وایې جان آغا بیا دې څه پکې مات کړي چې داسې وارخطا یې
راځه عبدالسلامه راځه هغه شی نه دي کړي خو موږ راغلو چې تاسو هم پوکو
تاسو بیا راغلی
ښه د بټۍ خاوند ته یې
ته نو څوک چې دا پښتنه کوې ته خو په دې کلي کې نه وایې ښکارې
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغې نو څه شی دي د څه لپاره راغلی یې
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي
عبدالسلامه کارګران دې رخصت که چې بټۍ دې مرولا کوم
ولې د څه لپاره او په کوم حق
ښه پوهېږي چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمریه زویا و زمریه زویا ته راشه څو ډولچې اوبه له څانه وباسه چې دې ګلانو ته اوبه ورکړو څه شوې
بیبي ترورې شین چای خلاص شوی و زمری مې د ملنګ دوکان ته چای پسې ولېږه زه به درشم
خیر اوسې لورې که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان وڅلی شي څومره خواري مې په دو کړې ده ته وګوره ته
دا دی دا راغلم ودرې چې د تنور سر پټ کا چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نه شي لږ سکاره پاتې و پکې
ډېر د ښه وکړ لورې زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړې
ودرې چې د سطل نزیکم
ترا سطل ډکه زه به دې بلاله په دې بیخ کې واچوم پوه شوې
بیبي ترورې هغه ورځ ملک نواب د نفیسې دوی کره تللی و
د څه لپاره
له غوث الدین سره یې په دې هکله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي
بیا غوث الدین څه ویلي و
هغه بیچاره د خلکو له خبرې ډارېږي وایي که ښځنه معلمه شي بیا خلک به څه وایي
وی لورې اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي کله چې یې ولیدل چې دا کار زموږ په ګټه ده بیا یې څه ونه ویل وپوهېدې ودرېږه چې دا سطل لیکم صبر وی ملانه یې خلاصه کړم
سطل دې خو کېده بیبي ترورې زه به همدا وایم بیا د ښځو کار کول خو کوم عیب نه دی نفیسه خو باسواده ښځه ده باید معلمه شي
وی لورې هر څه چې کېږي زموږ له لاسه کېږي که یوه ښځه درس ووایي معلمه یا ډاکټره شي خلک سل خبرې ورپسې کوي له همدې وجه نارینه نه پرېږدي چې ښځې یې کار وکړي بس همدومره اوبه بس دې لورې بس
نفیسې ویل چې د ملک صاحب خبرې لږ لږ په غوث الدین تاثیر کړی کیدای شي چې هغه پرېږدي چې معلمه شي
ولې به یې نه پرېږدي لورې خپله خو کار نشي کولی له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لېږي او له سبقه پاتې کېږي ښه دی چې خپله معلمه شي هغې خو درس هم پوره ویلی
بیبي ترورې که نور کار نه لرې زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم
صحیح ده بچې وس
انۍ وانۍ مورې
وی زمري زویه ولې داسې وارخطایې خیرات خو به وي
مورې
څه خبره ده مالکه زه دې وارخطا کړم څه شوي دي
مورې هغه ملنګ کاکا او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایه زویه ملنګ کاکا څه وویل
ملنګ کاکا ویل چې
درنو اوریدونکو په ډرامه کې ځوانانو وکولای شول چې په کلي کې د جوړې شوې بټۍ کار د ځینو لاملونو په خاطر ودروي چې یو لامل په ماشومانو درانه کارونه او بلې د هوا ککړوالی وو ستاسو په اند د کلي د ځوانانو د کامیابۍ راز څه و خپل همداسې یوه تجربه راته ووایئ
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړي توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ولزمری زما بیمار ما وې تر اوره ستاره پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر می وداسې په دغه خلوره ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
د
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
الو زرت نه وای وای الو مارا به کې نه نو درم تا دو په کې دې الو وای الو مارا به کې زرم دل کې دل او خدایا خدایا.
د سرپی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سیاملو غند برابند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چاول ما سپیران دی هغه باندې مراو زه ما بزړ تنگ سه خو سیانه لري سي تر نه باندې هغه کوه هی خانه ده درته نه نه چې ډیر اډارې ده لما تارګ می کوټه و سی هغه سم خورا کې من راکو اول ډاکټر ته نه ویل سم ښه به تر سم به پس لاغې نو راګوتل ډاکټر یې سدا خو رواني ته کلی ګلره دا زر ډاکټر ته نه راست تارګ می کوټه کې بچاوني اما هم سره فیت سو سم خوابګي مزه مزه ولی تارګ می کوټه کې اچول ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرزې دوی ته ورنشي.
سم سایګان کې وخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سنشر خزانه درلودا فشار یې جګو پر سیدل ولا سنو کې پر سیدل د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بو نه کلا ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیاګانه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هرڅه لخلې وتل او خبرې وی کولې ټول تی وتل کور دای تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی یعنی موږ ته براشي د پیریان سارته دغه زمړه او چا لولاده ته مخ کې مړه شو لولاده ماشوم هم نس کې ځان سره یو وی وهلې و بچر ته کښنه مړه شي نو ټول وجود تک شي نو
په دې کورنۍ کې چې مېرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وਹੀ ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرز له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزې پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سره ډیره زیاته وهلې و او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سماري زو مخنه په مارګ ومتره سوراز به میچا کې وایلې خسرګنې بعد را سره کول چې مې شي غکړه چې غي چې مېړ مې را تر هغه چې لرګای را تو غفا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې بعد را مې کې خسر به مې ان خلی مر باندې ولګولې زول بډا خسر مې ده هغه په کونټې لګول وای ویلې بل سماري زو مې بیمار ما وې تر اور ستاره پیریانو باسه مخلی به خسر بس پنګری خسر مې ودا چې په دغه خلو را ولګولا
همدا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال یې والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده، زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شی نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته دا نه قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تیار کوټه کې واچي یاغه کې واچي دا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغله او والا دا تیار کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزنواله سو پریز ور کړه او کومولا مولا پریز ور کړه پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان خزه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه د بیخي روغه جوړه ده خاله اوس ګرځم
کله چې موږ هغه خځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتونه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې روایت نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بې تخپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت دی چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاون باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کی کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیر ته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې خپل سره تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دې نوم باندې چې دا پیران لري د پیغمبر دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي اسلام دې ته حرام ویلي تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي کبل څوک
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک ته حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي الله جل جلاله حکم کړی دا چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار ور وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادي او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورتل سوی غنه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قرباني نکړو د نیمه نړۍ